مسلم اور عرب ممالک کا اکٹھا ہونا اور ایک سخت گیر موقف اختیار کرنا کیا مشرق وسطی میں جنگ کو ختم کرا سکے گا؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. مشرق وسطی میں گزشتہ سال اکتوبر میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والی غزہ جنگ کو 13 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اور اس عرصے میں یہ جنگ صرف غزہ اور اسرائیل تک محدود نہیں رہی. حماس کے اسرائیل پر حملے کے فوری بعد لبنان سے ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے اسرائیل پر حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اسرائیلی فوج کے مطابق اس عرصے میں حزب اللہ نے اسرائیل پر 14,000 سے زائد میزائل فائر کیے ہیں. اگرچہ چند ہلاکتوں کو چھوڑ کر ان حملوں سے اسرائیل کو بڑا جانی نقصان نہیں ہوا, ان کے نتیجے میں اسرائیل کو اپنے شمال سے بڑے پیمانے پر شہریوں کا انخلاء کرنا پڑا ہے. حزب اللہ کے حملوں کے نتیجے میں ایران اور اسرائیل ایک دوسرے پر براہ راست فضائی حملے کر چکے ہیں, جبکہ اسرائیل کے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے جاری ہیں. مشرق وسطی کی صورتحال پر اس ہفتے عرب اور اسلامی ممالک کے ریاض میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے اعلامیے میں پہلی بار اسرائیل کے خلاف ایک انتہائی سخت موقف اختیار کیا گیا. اس اجلاس اور ان بیانات کی سب سے اہم بات ایک دوسرے کے حریف سمجھے جانے والے سعودی عرب اور ایران کا ایک پیج پر ہونا تھا. دونوں ممالک کے اعلی حکام کے درمیان اہم ملاقاتیں اور بات چیت بھی ہوئی. ایران اور سعودی عرب چین کی کوششوں سے گزشتہ ایک سال سے قریب آنا شروع ہوئے تھے. آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تہران اور ریاض کی خارجہ پالیسی اور خاص طور سے خطے کی دونوں طاقتوں کی دو طرفہ پالیسی میں کتنی تبدیلی آئی ہے. اس ہفتے اسلامی ممالک کے تعاون کی تنظیم اور او آئی سی کے علاوہ عرب لیگ کے زیر اہتمام سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والی عرب اسلامی سربراہی کانفرنس کے اختتام پر جاری کیے گئے اعلامیے میں اسرائیل کو اپنی جارحانہ پالیسیوں کو روکنے کے لیے مجبور کرنے کا مطالبہ کیا گیا. اس کے علاوہ مسلمان رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی سرگرمیوں میں اسرائیل کی شرکت کو روکنے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے پر بھی زور دیا. ریاض سمٹ کے اعلامیے میں دنیا کے تمام ملکوں سے اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا, اور لبنان اور شام کی سرزمین پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی. سعودی وزیر خارجہ کا اس اجلاس کے موقع پہ کہنا تھا کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اس عرب اور اسلامی دنیا برہم ہے, اور عالمی برادری غزہ میں جنگ روکنے میں ناکام رہی ہے. اسرائیل کے ترجمان ڈیوڈ مینسر نے عرب ممالک کے اجلاس پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس فلسطینی ریاست کی بات کی گئی ہے وہ ایک حماس کی ریاست ہے جو داعش کی ریاست کے برابر ہے, اور اس سے صرف جنگ میں اضافہ ہوگا.
Now, when it comes to peace, Israel does want peace.
جب بات امن کی آتی ہے تو اسرائیل امن چاہتا ہے. در حقیقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وزیر اعظم نے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ نہ صرف ایران کے خطرے سے متعلق بلکہ خطے میں امن قائم کرنے کی غرض سے ابراہیم اکارڈز کو دوسرے ملکوں تک وسعت دینے کے معاملے پر 3 مرتبہ بات چیت کی ہے. ہاں بلا شبہ ہم غزہ کے اندر اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن چاہتے ہیں, وہ کہیں نہیں جا رہے. غزہ کے شہری جہاں ہیں وہیں رہیں گے, اور یہودیہ اور سامریہ کے اندر فلسطینی وہ بھی کہیں نہیں جا رہے, وہ وہیں رہیں گے, وہ وہیں آباد رہیں گے. ہم پرامن تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اپنی سرحد پر داعش جیسی ریاست کا قیام نہیں. یہ موجودہ صورتحال کو دیکھنے والے کسی بھی غیر جانبدار شخص کے لیے واضح ہونا چاہیے.
ایک سال پہلے جب سے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے تب سے قطر ان چند ممالک میں شامل رہا ہے جو دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے تھے, لیکن اب قطر نے جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی اپنی کوششوں کو ترک کر دیا ہے, اور اس کی ایک وجہ دونوں فریقین کی طرف سے غیر سنجیدگی اور عدم رضامندی بتائی گئی ہے. دوسری طرف اسرائیل غزہ میں حماس اور لبنان میں حزب اللہ کے اہداف پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں.
چند روز پہلے آسمان پر منڈلاتا ہیلی کاپٹر اور نیچے وسطی غزہ کی پٹی میں الاقصی شہداء اسپتال کے صحن میں ایک دھماکہ. اسرائیل خطے میں حماس کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی جنگی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. مقامی حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہوئے. خطے میں جاری تشدد نے اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم ثالث کے طور پر کام کرنے والے قطری حکام کو جنگ بندی کے معاہدے کی کوششوں میں وقفے کا اعلان کرنے پر مجبور کیا. سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں قطر کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس قسم کے معاہدے کی کوششیں تب دوبارہ شروع کی جائیں گی جب اسرائیل اور حماس جنگ کے خاتمے کے لیے رضامندی اور سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے. ادھر تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین پھر سے سڑکوں پر نکل آئے اور مطالبہ کیا کہ ان کی حکومت حماس کے ساتھ جنگ بندی کرے تاکہ پچھلے 13 ماہ سے زائد عرصے سے یرغمال بنائے گئے افراد کو رہائی دلائی جا سکے.
ہم لوگوں کی رائے سن چکے ہیں. میں آج یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ صورتحال خوفناک ہے. 400 دن ہو چکے ہیں اور یرغمالی ابھی تک غزہ میں ہیں. اس جنگ کی کوئی سمت نہیں ہے. یہ بہت افسوسناک ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے اور حکومت کو عوام کی بات سننی ہوگی. ہمارا احتجاج کرنے کا یہ طریقہ ہے.
غزہ میں ٹارگٹس پر حملے کرنے کے ساتھ اسرائیل نے شمال میں اپنے پڑوسی لبنان کے کچھ حصوں پر بھی حملے کیے ہیں. اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بنا رہا ہے. حزب اللہ کو مغربی ممالک دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں. لبنان کے کچھ حصے اب مٹی اور ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں جو غزہ کا منظر پیش کرتے ہیں. ارشد بسادی کے ساتھ صفا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض سمٹ کے دوران اسرائیل پر زور دیا کہ وہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے اور اس کی سرزمین پر حملہ نہ کرے. انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے. اس سے پہلے سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فون پر بھی بات چیت ہوئی اور سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف نے تہران کا دورہ بھی کیا تھا جسے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. ریاض میں ہونے والے مسلم اور عرب ممالک کے سربراہی اجلاس کے بعد جاری کیے گئے اعلامیے میں اسرائیل کے خلاف انتہائی سخت موقف اختیار کرنے سے کیا غزہ جنگ پر کوئی فرق پڑے گا, یہی جاننے کے لیے میں نے ڈیلاویر یونیورسٹی کے پروفیسر مختار خان سے بات کی اور یہ بھی پوچھا کہ اس سمٹ سے چند روز پہلے سعودی فوج کے سربراہ نے تہران میں اپنے ہم منصب سے بھی ملاقات کی تھی تو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں یہ گرم جوشی کتنی اہم پیش رفت ہے.
یہ سلسلہ اگر آپ کو یاد ہے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے وین بیجنگ میں ایک کائنڈ آف فارمل میٹنگ ہوئی تھی جس میں سعودی عربیہ اور ایران جو ہے سو دے ہیو اسٹیبلش ڈپلومیٹک ریلیشنز وہ دوبارہ شروع کر لیے تھے. اور جب سے یہ جو دیکھیے بعض کافی انالسٹ کا یہ خیال ہے اور جو ڈاکیومنٹس ملے ہیں غزہ سے اس سے لگ رہا ہے کہ حماس کا جو اٹیک تھا اکتوبر 7 کا that was primarily triggered by expansion of the Abrahamic Accords. تو حماس کو یہ ڈر تھا کہ اگر سعودی عربیہ اور اسرائیل کے بیچ میں معاہدہ ہو جاتا ہے, نارملائزیشن ہو جاتا ہے, اسرائیل کا ریکگنیشن ہو جاتا ہے تو دا فلسطینین مسئلہ پوری طرح سے الگ ہو جاتا. دوسری چیز یہ تھی کہ جو چیز امریکہ ڈینگل کر رہا تھا سعودی عربیہ کے لیے وہ یہ تھا کہ وہ نیٹو لائک گارنٹیز سعودی عربیہ کو دینے کے لیے تیار تھا اف سعودی عربیہ ریکگنائزز اسرائیل, اور یہ گارنٹیز ایران کے خلاف. تو ایران کے ساتھ جو ٹینشنز رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے انکلوڈنگ ایران کے جو ہوتیز ہیں انہوں نے سعودی ریفائنریز پہ حملہ بھی کیا تھا ڈرونز اور میزائلز کو لے کر, تو جو ایران اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں گلف میں دے فیل انسیکیور. سعودی عرب اور جو دوسرے عرب ممالک ہیں دے فیل انسیکیور فرام سعودی فرام ایران. تو وہ سعودی عربیہ واز ٹرائنگ ٹو نیگوشیٹ این اینٹی ایران ڈیل with the US. لیکن جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے it has become very difficult for Saudi Arabia to join the Abrahamic Accords. تو اگر امریکہ کی گارنٹیز نہیں مل رہے ہیں تو they must have realized کہ we have the only other alternative ہے کہ ایران کے ساتھ دوستی کر لیں.
اور پچھلے ایک سال میں اگر ہم محمد بن سلمان کی پوزیشن دیکھیں تو پہلی دفعہ کھل کے انہوں نے جنگ پہ پوزیشن لی ہے, غزہ جنگ پہ. اب کیوں؟
دیکھیے میں آپ کو ہنری کسنجر تو آپ کو یاد ہوں گے, ہنری کسنجر اس طرح سے بڑے بڑے بیانات دیتے تھے اگینسٹ کنٹریز, پھر وہ ٹیلیگرام بھیج دیتے تھے اپوزیشن لیڈر کو کہیں گے دو اسپیچز ویئر اونلی فار ڈومیسٹک کنزمپشن ڈونٹ ٹیک دیم سیریسلی. تو اب یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے دا اسرائیلیز آر ناٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی, حالانکہ مطلب اسرائیلی میڈیا میں تو بوتھ ویڈیو اینڈ ٹیکسٹ استعمال ہو رہا ہے ایم بی ایس کے اسٹیٹمنٹس کا. دے ریئلائز کہ مے بی دے ول ناٹ گیٹ این ابراہمک اکارڈ انکلوژن آف سعودی عربیہ, لیکن کوئی بھی جو ملک آلریڈی سائن کر چکا ہے ابراہمک اکارڈ اس نے چھوڑا نہیں ہے ابھی تک. آل دیز کنٹریز یونائٹیڈ عرب ایمریٹس, بحرین کو لے لیں, موراکو کو لے لیں, سعودی سوڈان کو لے لیں, دے آر اسٹل پارٹ آف دیٹ. سو تو دی اسرائیلیز آر سیئنگ ٹھیک ہے سعودیز آر ناٹ پارٹ آف اٹ, مے بی دے ول کم بیک لیٹر, بٹ آئی ڈونٹ نو پرائیویٹ میں سعودیز کیا کہہ رہے ہیں امریکنز کو اور اسرائیلیز کو بھی. آئی ڈونٹ ٹرسٹ دیم. دیکھیے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. خالی ورڈز کا لے کے ہم کیا کریں گے.
یمن میں سعودی عرب اور ایران کی پالیسی ایک دوسرے کے مخالف کے طور پہ جانی جاتی ہے, کیا اب یمن میں بھی حالات تبدیل ہوں گے؟
ویل یمن کا بیسکلی انہوں نے ہارٹ ٹیک دیا یو اے ای اور سعودی عربیہ. دے بیسکلی لاسٹ دی ہوتیز کور مور دین 60-70% آف دی یمنی ٹیریٹری. تباہ تو کر دیا نا انہوں دونوں نے مل کے یمن کو. یہ پہلی بار نہیں ہے, 1950s میں بھی سعودی عربیہ اور ایجپٹ کے بیچ میں جو پولیٹیکل ٹینشن تھے دے ویر مینیفیسٹ ان یمن سول وار. 1950s کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے جو ٹینشنس ہیں یہ نہ صرف یمن میں بلکہ پاکستان میں بھی شیعہ سنی کے جو کے بیچ میں جو ٹینشنس ہوتے تھے ویئر دا شیعہ لیڈرز ویئر بینگ ٹارگیٹڈ ڈاکٹرز وغیرہ, دس واز پارٹ آف دا سیکٹیرین شیعہ سنی مطلب کولڈ وار. دیکھیں دوز آر دا ہاٹ ورژنس آف دا کولڈ وار. لیکن اب ایران از شون دا کیپیسٹی ٹو ہٹ اسرائیل, اسٹینڈ اپ ٹو امیریکن تھریٹس. امریکہ اتنا پریشان ہو گیا ایران کی طاقت سے کہ جب بھی ایران کا پوٹینشیل اٹیک ہوتا ہے امریکہ اپنے چار ایئر کرافٹ کیریئرس F-35 F-18s وغیرہ وہاں بھیجتے ہیں. ہزاروں ٹروپس امریکہ کے وہاں کھڑے ہوئے ہیں ٹو پروٹیکٹ اسرائیل فرام ایران. وائی ڈز دی اسرائیل نیڈ آل آف دس انلیس دیٹ ایرانز کیپیسٹیز ہیو انکریزڈ.
قطر کا حماس اور اسرائیل کی جو جنگ بندی کی کوششیں تھیں ان سے دستبردار ہو جانا آپ کے خیال میں ایک سیٹ بیک ہے؟
یہاں پہ انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ لاٹ آف پریشر فرام دا یو ایس ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے دے ہیو مووڈ بیک. اسرائیلیز ہیو سکسیڈیڈ یہاں پہ ٹو بیسکلی قطر کو انہوں نے بلیک بال کر دیا ہے. ایک تو قطر الجزیرہ کا مطلب الجزیرہ از اے قطری ماؤتھ پیس, اور دوسری چیز یہ ہے کہ قطر نے بلینز آف ڈالرز دیے ہیں حماس کو. تو قطریز پرابلی ہیو ریئلائزڈ کہ حماس کو سپورٹ کرنے سے پہلی بار تو ان کو سیز فائر میں انہوں نے 100 ہاسٹیجز چھڑا دیے تھے, بٹ دے ہیو ناٹ بین ویری سکسیزفل ان سبسیکوینٹ نیگوسیشنز, اور شاید ان کی پوزیشن ڈپلومیٹیکلی کمزور ہوتی جا رہی ہے. سو مطلب They have no influence left now.
شام ایک عرصے کے بعد عرب ممالک کے ساتھ بیٹھا ہے, کیا عرب ممالک نے شام کو قبول کر لیا ہے اور کیا فرق پڑے گا خطے کی سیاست میں آپ سمجھتے ہیں اس سے؟
I mean, Syria is nothing now. مطلب it can't defend itself. ایک زمانہ تھا جب سیریا واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا مین کنٹریز دیٹ واز تھریٹننگ اسرائیل وتھ الانگ وتھ عراق اینڈ ایجپٹ. اب تو انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو جتنی بروٹیلٹی سے اپنے لوگوں کو مارا ہے. آئی مین دیز ڈیز مسلمس آر گڈ اونلی فار کلنگ مسلمس, بٹ مسلمانوں سے مسلمانوں کی ڈیفینس نہیں کی جاتی. دے کین ناٹ ڈیفینڈ ایچ ادر, دے کین اونلی کل ایچ ادر. اور سیریا از جسٹ ون پلیس لائک دیٹ. دیکھیے ایران کا جو ڈائریکٹ کانفلکٹ کی جو وجہ ہے بیکاز اسرائیلیز اٹیکڈ سیریا اینڈ کلڈ دو تین ویری سینئر ملٹری آفیسرز آف ایران جو وہاں پہ تھے. ایران کہتا ہے کہ ہماری ایمبیسی پہ حملہ کیا. اسرائیل سیز کہ آپ کی ایمبیسی کے بازو جو بلڈنگ تھی وچ واز اے ملٹری انسٹالیشن ہم نے اس پہ حملہ کیا. دیٹ واز ان سیریا. آئی مین سیریا از انیبل ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. کہاں گئے ان کے S-400 S-300 راکٹس انہوں نے خریدے پچھلے مطلب اگر آپ 10-15 جا کے دیکھ لیں سیرین سول وار سے پہلے بھی اسرائیل وین ایور اٹ وانٹیڈ اٹ وڈ اٹیک سیریا اینڈ کوئی کیجولٹیز نہیں, نو راکٹس فائرڈ ایٹ اسرائیل, نو ریٹیلیشن. سو آئی مین اٹ مے بی اے کنٹری بٹ اٹ از ناٹ اے فورس ان دا مڈل ایسٹ یا اینی ویئر ان پالیٹکس. دے اونلی گڈ ایٹ کلنگ دیئر اون پیپل.
مشرق وسطی کی صورتحال اور مسلم اور عرب ممالک کے اس اجلاس سے فلسطینیوں, غزہ اور مشرق وسطی میں جاری اسرائیل کی جنگ پر کیا فرق پڑے گا اس پر مزید بات کرتے ہیں عالمی امور کے ماہر منصور جعفر اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. منصور بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. مسلم اور عرب ممالک کے آپس میں کئی اختلافات ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ ریاض سمٹ میں یہ جو سخت موقف لیا گیا ہے اس کا کوئی ریئل امپیکٹ بھی آئے گا مشرق وسطی میں, خاص طور پہ غزہ جنگ اور لبنان پہ؟
جی, اس میں میں سمجھتا ہوں جو ریاض سمٹ کے جو تین ٹیک اویز ہیں میرے خیال میں ایک تو پہلا جو ایران کے ساتھ خاص طور پہ سعودی عرب, پاکستان اور دیگر ملکوں کا جو اظہار یکجہتی تھا, یہ ایک آپ سمجھ سکتے ہیں ایک یہ جو ہم اختلافات کی بات کر رہے ہیں عربوں کے درمیان یا ان کے درمیان, کم از کم یہ ایک جو سینس آف یونٹی جو دکھائی گئی ایران کے ساتھ اور خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن آنا اسرائیلی حملے کی, یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اسی کے نتیجے میں جو مڈل ایسٹ کی جو فردر, کیونکہ ایران کو اس وقت تک امریکہ اور خود اسرائیل کی طرف سے یہ ایک ایفرٹ کی جاتی رہی ہے کہ مزاحمت کا جو پروجیکٹ ہے, جو ریزسٹنس کا پروجیکٹ ہے جسے وہ ایکسس آف ایبل کہتے ہیں, اس کا سپورٹر یا سرپرست قرار دے کے اس کو دنیا میں آئسولیٹ کیا جائے, اور ایفرٹ یہی کی جاتی رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک وہاں پہ خطابات کے اندر بھی اور اعلامیہ کے اندر بھی اس چیز کا اظہار اور ایران سے اظہار یکجہتی جو ہے وہ اب تھوڑا سا ایک نئی ایکویشن ڈیولپ کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پورے جو خطے کے اندر خاص طور پہ جو ایران پر الزام تھا کہ وہ مختلف پراکسیز کے ذریعے اسرائیل یا امریکن مفادات کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کر رہا ہے, تو اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو اس کو قابو کرنے کے حوالے سے یا کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی میکانزم جو ہے وہ ہمیں آنے والے دنوں میں کوئی ڈیولپ ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی اجلاس کے جلاؤ میں ہی اسی کے سائڈ لائن اسی انہی دنوں میں لبنان میں سیز فائر کے حوالے سے بڑا ہی قابل عمل منصوبہ جو ہے اس کے بارے میں میڈیا میں بڑی چرچا رہا ہے, اگرچہ ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی فائنل سیٹلمنٹ تو سامنے نہیں آیا, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک آؤٹ کم کہا جا سکتا ہے اس ریاض سمٹ کا. اور اسی طریقے سے
تو ایک چیز منصور, سعودیوں کو یا سعودی عرب کو ایک سال سے زیادہ کا عرصہ کیوں لگا اتنا سخت موقف دینے میں؟
دیکھیے اس میں وہ کانسٹنٹلی چیزوں کو فالو کر رہے تھے, اور بالخصوص یہ جو پہلا سمٹ ہوا تھا نومبر میں لاسٹ ایئر, اس کے فالو اپ میں جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کے بعد سعودیوں نے ایک بڑی ہیکٹک ڈپلومیسی کی یورپین کیپٹلز میں بھی, عرب اور اسلامی دنیا کے اندر بھی, وہ بیسیکلی ایک رائے عامہ ہموار کرنا چاہ رہے تھے اپنے اس یعنی اپ کمنگ جو بھی یا یہ جو بھی ایونٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے. تو جب مختلف یورپی ملکوں کی طرف سے یکے بعد دیگرے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور اس کی یو این میں رکنیت کے حوالے سے سولیڈیریٹی کا اظہار کیا گیا, تو انہیں لگا کہ اب شاید یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک کیٹاگوریکل سٹانس جو ہے وہ اس ایشو پر اٹھایا جائے.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی اور ان کی ہیکٹک ڈپلومیسی جو تھی اس کی وجہ سے یہ سامنے آیا؟ تو کیا, کیونکہ ایک تجزیہ اس وقت یہ بھی آ رہا ہے کہ یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہے اور پریکٹیکلی ہوگا کچھ بھی نہیں, بیکاز ابھی بھی ان ممالک کے اور مختلف ممالک کے اسرائیل کے ساتھ مختلف نوعیت کے تعلقات تو ہیں.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کم از کم اس ایشو پر یعنی وہ جو ایک جسے کہنا چاہیے بہت ہی یونیفائڈ آواز ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہی, اور خاص طور پہ ایک امریکہ میں جو ابھی ایک حکومت کی تبدیلی کے بعد جو ایک صورتحال سامنے آ رہی ہے, اور جس طریقے سے فوری طور پہ جو پیش آئند حکومت کے عہدیداران کے رابطے ہیں ان حکمرانوں کے ساتھ, عرب اسلامی حکمرانوں کے ساتھ, اس سے تو یہی چیز سے اس چیز کو تقویت مل رہی ہے, اور یہی انہیں خیالات کو یا انہیں آئیڈیاز کو کہ شاید یہ بات گفتگو کی حد تک ہی رہ جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے خاص طور پہ اس کے اندر غزہ کے اندر, اور آپ دیکھیے کہ بالخصوص این جن دنوں یہ سمٹ ہو رہا تھا انہی دنوں اسرائیل کی طرف سے بہت ہی سخت موقف دیکھنے کو ملا, اسرائیل کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی طرف سے, اور پھر ان کے جو ایک فار رائٹ وزیر ہیں سموٹریچ, انہوں نے جس طریقے سے ویسٹ بینک میں اسرائیلی سوورینٹی قائم کرنے کے حوالے سے ایک ڈیڈ لائن کا اعلان کیا کہ 2025 میں وہ قائم کر دی جائے گی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ خاص طور پہ وہ عرب ممالک کہ جو اس وقت تک امریکہ کے بروکرڈ دو ریاستی حل کے ساتھ کھڑے تھے, اب ان کے لیے ایک بہت ہی جیسے کہنا چاہیے افسوسناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو قائل کریں گے.
ان کے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا ہے. منصور بہت شکریہ, وقت کی کمی یہیں پہ آپ سے اجازت لوں گا, بہت شکریہ آپ کا. لیکن اس پہ مزید تجزیہ بھی ناظرین ہم لیتے ہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے قادر یونیورسٹی کے ڈاکٹر قندیل عباس نے جو کہ عالمی امور کے ماہر ہیں. ڈاکٹر قندیل بہت شکریہ آپ کا. مختلف رپورٹس جو میں بتاتی ہیں کہ کئی مسلمان ملک اسرائیل سے درپردہ یا تو تعلقات رکھے ہوئے ہیں یا بنانے کے راستے پہ ہیں. او آئی سی کے فورم سے ایسے وقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف بظاہر ایک مشترکہ موقف سامنے آنا, کتنی اہمیت ہے اس کی؟
جی دیکھیے اسرائیل کے لیے بڑا نرم گوش ہے، کئی اسلامی ممالک کی حکومتوں میں پیدا کیا جا چکا تھا، اور ابراہم ایکارڈ کے بعد تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بڑی تعداد میں اسلامی ممالک، خاص طور پر عرب ممالک، اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، لیکن غزہ میں جو جنگ کا ایک ماحول پیدا ہوا، اس کے بعد اسرائیل کی جو انتہائی اگریسو پالیسیز تھیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، اس نے سارے سیناریو کو چینج کر دیا ہے. اگرچہ اب بھی ٹرکی جیسے ممالک موجود ہیں جو ابھی تک اپنا ٹریڈ ریلیشنز رکھے ہوئے ہیں اور $10 بلین تک ان کا ٹریڈ ایکسچینج ہے، لیکن جو ممالک نرم گوشہ رکھتے تھے اب وہ اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے غزہ کے معاملے کو مس مینج کیا ہے ریجنل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر عالمی طاقتوں نے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے، اس کی وجہ سے ایک خطرہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ایک نئی شاید ویو یا ٹریگر کر جائے، جس طرح کی ٹریگر کی تھی عرب اسپرنگ کے لیے. اور اگر اس طرح کی کوئی ویو ٹریگر کرتی ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ جو موقف آیا ہے پھر یہ اس کے پیچھے ایک یہ بھی فیکٹر ہے، اور یہ صرف بیان کی حد تک ہے، پریکٹیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو شاید کوئی جنگ بندی کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی سکت نہیں ہے کسی میں بھی ان ممالک میں سے؟
دیکھیں جنگ بندی تو ظاہر ہے یہ ممالک بالکل کوئی رول پلے نہیں کر سکتے جب تک انٹرنیشنل پاورز نہ آئے اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نہ آئے. اب امریکہ اس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتا تھا، لیکن انفارچونیٹلی میرا خیال ہے امریکہ کوئی درمیانی رول پلے کرنے کی بجائے ایک پارٹی بن گیا ہے، اور مسلم ممالک میں یہ ایک پرسیپشن آئی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، اور یہ نیریٹیو جو ہے بہت خطرناک ہے، کیونکہ امریکہ ایک عالمی طاقت ہے، اس کو ایسا رول پلے کرنا چاہیے تھا کہ جو درمیانہ ہو اور وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکے. اسی چیز نے ایران اور سعودیہ اور کئی عرب ممالک کو ایک دوسرے کے نزدیک لایا ہے، اور وہ ممالک جو ہزاروں سال سے عرب اور عجم کے اختلافات کا شکار تھے، اور پھر ایران میں اسلامی ریولوشن کے بعد ان میں مزید اختلافات پیدا ہوئے، اب وہ اسرائیلی جو بروٹل پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں. اور اس
آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور سعودی کے جو تعلقات اس وقت مینڈ ہوتے نظر آتے ہیں، وہ حقیقتاً ان کو ہم غیر معمولی کہہ سکتے ہیں؟
دیکھیے ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد تو بالکل غیر معمولی ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے تک توقع کی جا رہی تھی کہ شاید وہ ہار جائیں گے، لیکن ان کے آنے کے بعد عرب دنیا میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کا پچھلا دور جو تھا وہ بہت زیادہ اگریسو پالیسیز تھی فلسطین کے بارے میں بھی اور عرب ممالک کے بارے میں بھی. اب اگر وہ دوبارہ آ کر ایک دفعہ پھر سعودی عرب کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ ابراہم ایکارڈ جیسے جو معاہدے ہیں اس کے اندر وہ شامل ہوں اور اسرائیل کو تسلیم کریں، تو یہ میرا خیال ہے جو سعودی عرب کا اسلامک ورلڈ میں لیڈنگ رول ہے اس کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا.
ڈاکٹر قندیل، کوئکلی میرے پاس ایک منٹ ہے لاسٹ میں چاہوں گا ایک چیز آپ اور رسپونڈ کر دیں. تہران اور ریاض کی خارجہ پالیسی اور خاص طور سے خطے کی دونوں طاقتوں کی دو طرفہ پالیسی میں کتنی تبدیلی آئی ہے؟
میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی تبدیلی آئی ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو محمد بن سلمان نے افتتاحی اجلاس میں اسرائیل کے جو اقدامات ہیں ایران کے خلاف اس کی مذمت کی اور اس کو خبردار کیا، اور دوسری طرف جو دونوں ممالک کے فوجی وفود میں تبادلے ہوئے ہیں تو اس میں مشترکہ فوجی مشقوں تک ان کے تعلقات چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی غیر معمولی.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جاری رہ سکتا ہے اور اس سے خطے میں کچھ چیز تبدیل بھی ہوگی؟
اگر عالمی سطح پر پالیسیاں تبدیل نہ ہوئیں اور اسی طرح اگریسو رہیں اور ٹرمپ صاحب نے آ کر وہی پرانی پالیسیاں رکھی، تو میرا خیال ہے کہ عرب بلاک جو ایران کے مزید قریب آئے گا، جو کہ اسرائیل کے خلاف ایک مشترکہ محاذ بن سکے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر قندیل عباس، آپ ہمارے ساتھ تھے، قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ہیں، عالمی امور کے ماہر ہیں، اور ہمیں تجزیہ دے رہے تھے کہ مشرق وسطی میں یہ جو ہم نے ریسنٹ ڈیولپمنٹس دیکھی ہیں اس سے کیا ایکویشن یا کیا میپ بنتا نظر آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور خطے اور پاکستان سمیت دنیا بھر کی اہم ڈیولپمنٹس اور معلومات جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی خاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د ریوی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. د نن نو وضعیت پروگرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی خدای دی وکړي چې تاسو ټول جوړ او خوشاله اوسئ او چارې مو هم په خیر وي. په دې نیم ساعته پروگرام کې زه سمیع الله جلال زای ساسي کوربه يم. د نن په موضوع کې د طالبانو او هند په اړیکو غږیږو. تاسو په جریان کې چې څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د هند استازي کابل ته سفر وکړ او په کابل کې د طالبانو د دفاع وزیر په ګډون د مختلفو جګپړو چارواکو سره وکتل. وروسته بیا د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت وویل چې ممبئی د دوی یو ډیپلوماټ منلی دی. زموږ د بس موضوع هم همدا د هند او د طالبانو د اړیکو مسله ده چې څومره دغه روابط په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي سره مرسته کولی شي. آیا ولې هند وغوښتل چې د طالبانو سره خپل تعامل زیات کړي؟ په مجموع کې ټول هغه مسایل چې د افغانستان او هند په اړیکو پورې اړه لري په همدې بحث کوو. په دې بحث کې به دوه ډیر قدرمن میلمانه د افغانستان د خواخوږۍ بهیر رئیس سمیع ګل وسیق صاحب راسره وي او همدارنګه په هند کې میشت افغان نصر احمد شیرزای صاحب دوی زموږ د خپرونې میلمانه دي او د دواړو سره به په دې اړه بحث وکړو. اما تر هر څه مخکې ستاسې پام د نن ورځې خبرونو ته راوړم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار د سلګونو زرو افغان نجونو او ښځو پر زده کړو د محدودیت د اغیزو په اړه په یو راپور کې د ملګرو ملتونو له قوله ویلي چې دا محدودیت به د 2018 کال پورې د افغان میندو له وخت د مخه د ماشومانو د زیږون پر مهال د مړینې کچه نږدې نمایي زیاته کړي. سیګار په ایکس شبکه د ملګرو ملتونو له قوله لیکلي اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې هر میاشت تر 0 پورې میندې ماشومان زیږوي چې 15% پورې د وخت د مخه زیږون او تر 50% پورې د میندو د مړینې کچه. د طالبانو د حکومت ستری محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبر شوی راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونو کسانو په حضور کې عملي شو. د اعلامیې په ټکو قصاص شوی کس محمد عیاز نومیده او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. د راپورونو له مخې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې وه او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه محال بخل شوی هم وو. او د طالبانو د حکومت د کډوالو او سندونکو چار وزارت وی خپل اصلي سیمو ته د لسګونو زرو په کور دننه بې ځای شوي او کورنۍ د ستنېدو بهیر پیل کړی دی. دغه وزارت چارواکو هیله ښودلې چې د مرستې رسونې نړیوالې ادارې به ورسره بې ځای شوي کورنیو ته د سرپناه او خوراکي توکو د چمتو کولو په برخه کې مرسته وکړي. دا بهیر کابل ولایت کې پیل شوی او ټاکل شوی دی چې دغه بهیر په لومړي پړاو کې 15,000 څخه زیاتې کورنۍ له دغه ولایت څخه خپلو اصلي سیمو او مینو ته انتقال شي. بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د طالبانو د حکومت او د هند په اړیکو غږیږو او دوه ډیر قدرمن میلمانه هم راسره دي. د افغانستان د خواخوږۍ بهیر رئیس مشر میر ګل وسیق صاحب او په هند کې میشت افغان نثار احمد شیرزای صاحب دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اجازه راکړئ لومړۍ پوښتنه د وسیق صاحب څخه وکړم. وسیق صاحب، ظاهراً په دې تیرو کلونو کې د هند او طالبانو روابط ډیر ښه نه وو، اما په دې وروستیو کې موږ د ځینو لیدونو تعاملاتو شاهدان یو. څه فکر کوئ ولې هند وغوښتل چې د طالبانو سره په خپلو سخت دریځ یا په سیاست کې یو څه تغییر راولي او د طالبانو سره په یو شکل اړیکې زیاتې کړي؟ مننه. خدای په نامه
سلام پرونګي. زه فکر کوم هند هغه هیواد دی په منطقه کې چې همیش یعنی د تاریخ په مسیر کې چې وګوري یعنی ښه روابط د افغانستان مختلف حکومتونو سره یې درلودې. یوازې چې طالبان تیر حکومت یو څه دغه وینو دوی سره ښه روابط نه درلودې. هند یوازینی هیواد په منطقه کې چې یعنی د مختلفو پروژو یعنی تمویلونکی و. په زمن کې هند هغه هیواد دی چې په منطقه کې یعنی د پاکستان سره یو څه خپل مشکلات لري. یعنی هغه متاسفانه منفي رقابت و یا د کشمیر په سر چې دوی همیش یعنی جګړه او مشکلات او یو د بل پر ضد تبلیغات دا مسایل درلودي. نو اوس چون فضا مساعده ده، مساعدت په دې مفهوم چې پاکستان وغوښتل چې ان د طالبانو حکومت د هر حکومت نه چې دوی حمایت کړی دا توقع درلودي، طالبان نه دا توقع درلودي چې د افغانستان د دوی په اصطلاح هغه حیات خدمت چې ورته وایي هغه باید ووسي او د دوی هر څه یا ټولې خبرې باید ومني. چې په دې وروستیو کې یو خو د طالبانو په منځ کې مشکلات او بل په زمین کې یو تعداد کسان په طالبانو کې چې دوی ډیر ښه روابط نه لري پاکستان سره، څرنګه چې تاسو ولې په دې وروستي ملاقاتو کې وزیر دفاع وزیر خارجه هندي چارواکو سره ولیدئ او د دوی نه د ښه روابطو غوښتنه د ویزو مسایل نور اقتصادي مسایل د چابهار مثلا. نو په زمین کې هند غواړي چې خپلې ګټې په افغانستان کې وساتي او وی لري، نو بنان ضرورت لري دې ته چې حکومت چې په افغانستان کې
تشکر هم دی موضوع تر ازم. یعنی هغه د هند عمده استراتیژیک موخ یا اهداف ساسي په نظر څه دي چې دوی وغوښتل د طالبانو سره روابط ولري؟ ځکه د ځینو نورو هیوادونو سره چې اوس طالبان اړیکې لري واضح ده چې په اقتصادي روابطو سربیره ویل کېږي چې دا هیوادونه د افغانستان په اړه ځینې اندېښنې هم لري او همدا دلیل دی چې دوی روابط د طالبانو سره جوړ کړي دي. آیا فکر کوئ چې هند هم په افغانستان کې ځینې اندېښنې لري په خاص ډول د تروریزم په ارتباط، یا فکر کوئ چې هند ځکه هند په سیمه کې یو لوی اقتصادي هواد دی او دوی غواړي چې په لوی اقتصادي بحثونو کې ووسی، یا ډیر د دوی روابط اقتصادي هدف لري؟
اقتصادي یو اړخ دی، اما د تروریزم مسله یا امنیتي مسائل په یقین سره چې مطرح دی دلته. دوی څنګه چې تاسو ویل چې اکثرا نه هیوادونه د افغانستان د اوسنۍ وضعیت نه دوی نه خپل دغه لري نگرانی نه لري چې کدای شي چې دغه ناامنی د دې هیوادو ته هم سرایت وکړي، او په زمن کې چون د کشمیر مسله هم هلته مطرح ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې حداقل یو یعنی یو مخالف حکومت ونه لري، دوی سره ښه روابط ولري، او په زمن کې هغه نگرانیان چې په امنیتي لحاظ دی لري هغه نگرانیان د سطح راکیت شي او بالاخره یعنی که دوی وشي کولی چې دغه نگرانی ونه لري د افغانستان د اف بنان دوی دا مشکل لري، او دا مشکل غواړي چې په دې شکل یعنی حداقل ابنیزان د دې اف نه یو څه مطمئنه کی، یعنی فکر
نکوم چې دې نه ځبي د کوم خاص ډول. اما وسیق صاحب، ستاسو په نظر دغه اوسنۍ شرایطو کې چې ظاهرا طالبان د هیڅ هیواد خو په رسمیت هم نه دی پیژندل سوي، او په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحث په شمول ډیر موارد چې دنیا انتقاد هم لري، د هند سره د طالبانو روابط تاسو څومره مهم بولئ په خاص ډول د افغانانو د لپاره؟ ځکه هند په اډقل تیر شل دیش کال چې ما پېدیږي د افغانستان یو خملګری پات شوی، فکر کوي چې هند به بل اخره دغه نفوس په طالبانو پیدا کی، یا به طالبان هین ته وګونی چې حد اقل د بشری حقوقو یا د میرمنو د حقوقو په باس کې د دوی او د نړۍ او د افغانانو غوښتنی ومني؟
هند په منطقه کې هند نه یوازنی هیواد چې د دوی دیموکراسي یعنی کېدای شي چې د نورو د لپاره په اصطلاح الګو وستي، البته مختلف مذاهب مختلف خلک مختلف ژبه مختلف رنگونه، او بیا په زمین کې د خزو حضور دا ډیر با اهمیت دی. نو بنان څنګه چې طالبان نور هیوادو سره په منطقه کې خپل روابط لري، وړي چې هند سره هم دا روابط ولري، او نه یوازې د روابط په یعنی نورمال او عادي سطح، حتی کېدای شي چې بعضی طالبان چې د پاکستان دیر خزر نه لري یعنی دی یو څه خوابه دی دی پاکستان دی غوړي چې هندم دا علاقه مند لري، او دوی هم لري چې خره اوت ولري هندستان سره، او دا نه وځي باندې تل اوس په ټول اړخونو باندې یعنی مثبت تاثیر
تشکر وسیق صاحب. برازو د پاکستان بحث په دې منځ کې موږ تاسو خو تل د افغانستان د مشکل یو لوی سهم یا برخه ده چې ویل کېږي افغانستان د سیمې د هیوادونو د رقابتونو په منځ کې واقع شوی دی، د هند او د پاکستان مسله هم همدلته یادیږي. اوس چې ظاهرا د هند سره د طالبانو روابط ښه کېږي او روابط زیاتېږي، دغه روابط به د پاکستان د اسلام آباد لپاره څومره د منلو وړ فکر کوي چې پاکستان به وغواړي چې د طالبانو روابط د هند سره زیات شي د نوی ډیلی سره؟
په هیڅ صورت سره پاکستان یعنی خوانم غوښته اوسم غواړي چې په افغانستان کې یعنی خصوصا خارجي سیاست د دوی د عینه کنه باید تعین شي، دوی د زمينه دوی ذهن و نظر باید واخیستل شي. اما څرنګه چې توقع یې درلوده هیڅ حاکمیت په دې ارتباط یعنی دوی ته نه ده تسلیم شوی، نو بناء دغه روابط په پاکستان باندې منفي اغیزه لري او پاکستان یعنی خوشحاله نه دی، نه یوازې خوشحاله نه دی قیوس ورسېږي دغه روابطو کې یعنی یو څه په اصطلاح زهر شیندي او نه غواړي چې دغه روابط یعنی بهبود پیدا کړي او لا عمق پیدا کړي. زه فکر کوم چې دا په پاکستان باندې خطر لګیږي او هلته تصفیه چې دننه په پاکستان کې په مختلفو ایالتونو کې یعنی د پاکستان د حاکمیت د پنجاب په مقابل کې عکس العملونه زیات دی او آزادي غوښتنې نور مشکلات اقتصادي مشکلات امنیتي مشکلات سیاسي مشکلات یعنی ټول اقتصادي مشکلات ټول پاکستان یعنی لاسو ګریوان ورسره، نو دوی نه غواړي چې دغه روابط خصوصي بیا خصوصا هند سره چې چون هند تاریخي لحاظ هم دوی سره ښه روابط نه لري او همیش د دوی سره په شخړو مشکلاتو کې.
تشکر، مننه. بس بیرته تاسو سره ګرځو، اجازه راکړئ چې د نصر احمد شیزي صاحب څخه چې سیاسي فعال دی هم وپوښتو. شیرزاد صاحب تشکر چې پروګرام کې مو سهم واخیستی. تاسو هم دغه حالات او جریانات او روابط څاره مطمئنه مو به خبر از دې موضوعاتو څخه څومره په هند کې د دې روابطو په اړه مثبت نظریات شته؟ څه وایي په هند کې میشت افغانان؟ څه وایي او دغه روابط چې ظاهرا د طالبانو او د هند د حکومت ترمنځ جوړ شوي څه په اړه ویل کیږي؟ شیرزاد صاحب
سلامونه. اونې کې له تاسو ته معلومات او تخنیکي همکاران ته وګورئ. با تعصب سره چې افغانستان خلک او افغانستان سرزمین د استخباراتونو د بازیګانو تر لاس لاندې ده، کله مونږ د دوستی په نوم ځپل شوي او کله د دښمنی په نوم. مونږ ولیدل چې کله امریکا دوستی مونږ ته ډېره ګران تمام شو او کله دښمنی. او دنیا ته دا مهمه نه ده چې هلته افغانستان کې خزه ونجونه په کورونه باندې د افوام څنګه ځپل کیږي، څنګه نقض د حقوق بشر د یاسر ستون زده په افغانستان کې په ټول دنیا خپل ګټو تر ګوري. او اوس چې د کوم روابط چې بیا کوم اوازې دغدغې چې شوی د هندوستان په اړه، تاسو وګورئ زه په هندوستان کې یم، یو هفته ده چې یو کس په ممبئی کې چې مخکې دلته محصل و یا وادي پاسپورت یې درلودله، هغه ځان معرفي کړی چې زه د طالبان له خوا معرفي شوم ممبئی ته. دا یو نیم کال مخکې یو بل کس هم داسې د سفارت په نوم د سفارت سرپرست په نوم ځان ښودلی و. اوس دغه ډیپلومات دا کوم خبرې چې په رسنۍ کې ده چې زه دلته د هندوستان رسنۍ سره او سیاسو سره اړیکې لرم او تحقیق مې وکړه دا څو ورځې او ارتباط لرم، نن هم دی باندې مې خبرې وکړله. اوس پورې دغه ډیپلومات په رسمي ډول د وزارت خارجه لخوا منل شوی نه ده. دوی باندې خلل لري چې دغه کاس چې دلته مخکې وکړ یا تکاله مخکې محصل راغلی او په عادي پاسپورت کې څنګه اړیکه درلودله د بدغاته یا اووه میاشتې طالبانو سره چې اوس ځان د طالبانو نماینده معرفي کوي. تر اوسه پورې وزارت خارجه په رسمي ډول دغه ډیپلومات یا دغه کاس نه دی منلی ده. دوی تحقیق کوي د هندوستان په رسانۍ کې دا ډېر اوازه شوې ده چې څنګه دا راغلی ده او ډېر پلټنه کې بره روان ده. اوس په رسمي ډول دغه ډیپلومات نه دی منلی شو، خو په هر حال د افغانستان او هندوستان دوستي د افغانستان د خلکو په ګټه ده. مونږ ولیدله چې تیر ځل چې طالبان په افغانستان کې حاکم و، خو یو جبهه متحد په نوم یو حرکت و چې د طالبانو د هندوستان او د نګرانۍ نه دوی یو همکاري کوله. اوس په درې کاله کې مونږ ولیدل چې داسې یو منبع نه و چې د هندوستان نگراني او د هندوستان کوم منطقوي رقابتونه چې دغه دپاره کار وکړي. او زه فکر کوم چې دا ځلې په قصدن میدان داسې خالي پاتې شو چې ټول دنیا مجبور شي د طالبان سره اړیکې ونیسي او دا یو اجباري اړیکه ده.
تشکر.
د هندوستان خپل منطقوي رقابتونو په اساس مجبور ده چې یو تکتیکی روابط طالبان سره ونیسي او په رسمي ډول یا د څنګه چې طالبان د بین المللي قوانین ته مخه دنیا سره اړیکه نه لري، هم داسې چې ایران او روسیا چین نور وادونه داسې مجبور شو چې طالبان سره اړیکه ونیسي. هند هم درې کال نه پس دغه تکتیکی اړیکه لري، هغه هم د بشر دوستانه کومکونه په حساب، او دا چې دا ځلې مجبور شو د قصدن دا میدان خالی پات شو. تاسو وګورئ چې ډېر جالبه ده چې چین یو کمونیستي حکومت، یو کمونیستي ملک طالبان سره اړیکه لري، و دې چې هلته نور کوم بدیل نو، او دا چې بدیل نو په درې کالو کې هندوستان هم مجبور ده خپل ګټو ته وګوري، او په دې ګټو
تشکر شیرزه صاحب، مننه. بالکل دا په ځای خبره و چې تروسه د هند حکومت د دغه کس چې طالبان وایي چې دوی هلته د استازي ډیپلومات پیس لګلی، رښتیا هم دا تایید د هند حکومت نه دی کړی. اما شیرزه صاحب، په دې اوسنیو شرایطو کې تاسو خو په هند کې یاست، تشریف لري هلته، څومره د یو ډیپلومات یا د سفارت فعالیت هلته د میشتو افغانانو لپاره مهم دی؟ هلته خو ډېر زیات افغانان هم شته، څومره ستونزې لري هلته خلک؟
ګوره، افغانان چې دلته شتون لري خو اکثرا د ملل متحد یا د یونیسیا راجستر ده. دوی ته مهمه نه ده که سفارت خلاص وي یا که بند وي، په دې چې ټول د یونیسیا یا سازمان ملل کډوال د دفتر چې د هغوی سره راجستر ده، کارونه د هغوی اگر دفتر لخوا مخده بوله کیگی، نو سفارت همون ضرورت هم نلرو. دلتا کم افغانان کدوال چوسیگی سفارت ضرورت هم نلرینی. خو مهم داده چه افغانستان تجارو تا، افغانستان مسئلینو تا، او افغانستان ناروغان چه مخیرات لا، او افغانستان خلق و سر او بیات یو اگده دوستی او مشترک فرهنگی او تاریخی روابط لری اندوستان خلق او افغانستان خلق، داده ایره مهمه ده. دا کډوال خو ارسه چې ستون زوی دا د کډوال د دفتر د ملل متحد کډوال نمائندګی شه، دا غوي د دې مشکلات علوی په پاتې شو د خلکو د افغانستان خلکو مسئولینو او تیر مسئولین دلته پاتې وو. څنګه مسئولین موس دا غوي ستون زم ختم شوه، دا شکر چې ډيري لار یو سه چې پاتې ده کډوال دفتر ته ځان راجستر کړي ده. خو د افغانستان او پندستان خلکو او تجارت دې ته ډیره صدمه رسي، او مو ولي درا چې په غدري کالو کې طالبان دو اغل جاجتی و چه دغه دوستی تا ارزش ورنک للا، او مکه ملما ده پاکستان لخ خبری وک للا. ابلا ورازا ما یه ورسانه که وی چه در طالبان نه دیر موی بلا کمند ده پاکستان چه ده طالبان و اندوستان علی که جوشی پده چلا تا طالبان و سرسنگ جیش محمد و لشکر طیبه ده دغه طالبان دو دی پا همکاری یا پاکستان چه وست ده طول گروپونه ده ایسای و پاکستان در رابری لنده کار که وی دوی پروگرامونه لری پا کشمیر که دوی غوالی چه ده طالبان ولی که خشی بده چه ده جایش محمد و لشکر طیبه دیر کسانه ده افغانستان تذکری و پاسپورت نیوله ده، دوی غوالی چه اندوستان نام نکی گلتا کشمیر مسئله ده، دوی غوالی چه ده ناروغ پنوم ده سیاه پنوم ده خلق چه پاسپورتونه و تذکری اخیسته ده، دوی راش اندوستان تر پل ترگری عملاتو که نو پا دی پام سره دی اندوستان ده خبری پا پام که نیستی اندوستان استقبالات چه ده یو افتا ده چه یا ده دری کالا ده چه زی اندوستان رسانه اسرائیلی کلارم، دوی دیر پام که پا دی یو لوی اندیخ نده چه دوی ویریگ هم ده چه دری کال نه دوی پروازونه بند کلی ده و دیر ساره نکی او دیر پرام ساره نوکلی و ده یو کس چه رقل ده ده څنګه په یو پادی پاسپورت چې دلته شنون درلودل او ځان اوس ډیپلومات معرفي کوي، او د هندوستان هغه استخباراتي ادارو اوس دې په پلتنه کې چې څومره محصلین یا څومره افغانان چې دلته کډوال دي د مخکې نه د طالبانو سره اړیکه درلودل، او دا د هندوستان ملي امنیت یا د داخلي امنیت ډېر اندېښتې وه خبره ده. اوس تحقیقات پای دوی پیل کړی ده چې
هندوستان ډیر احتیاط کوي په دې شي. تشکر. مننه شیرزه صاحب. بیرته راګرځو تاسو ته وسیق صاحب. او شیرزه صاحب، یو لنډه د ملونو له دمې وروسته بیرته تاسو سره ګرځو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماښام د شپې د اتو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترک خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شي.
د بیا هم خراغلاست وسیق صاحب. شیرزی صاحب هم وویل چې پاکستان ته د هند سره د طالبانو اړیکه مهمه دي. غواړم ساسي څخه واورم طالبان څومره د هند اړیکو ته ضرورت لري، څومره دغه اړیکه د طالبانو اوسنی نظام ته چې په رسمیت هم نه ده پیژندل شوی مهمه دي ساسي په نظر؟
طالب کوشش کوي نه یوازې هندستان سره، هر بل هیواد سره چې په منطقه کې او په دنیا کې هر څونه چې د دوی روابط زیاتېږي په هماغه اندازه یعنی دوی ګویا چون په رسمیت نه ده پیژندل شوی په یو شکل تعامل پلي نږدې کېږي، یعنې تعامل دوی سره کېږي. دغه تعامل هم دوی ته یعنې یو څه ورکوي، کوم چې یعنې دوی وشي کولی خپل په اصطلاح اهداف او روابط او اړیکې یعنې دغه هیوادونو سره ښه کړي، څو چې وشي کولی چې په مختلفو اړخونو کې یعنې د ژوندانه په سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، فرهنګي، امنیتي نور نور مسایل سره په ارتباط دوی ضرورت لري کاملا. نو په همدې شکل هند هم ضرورت لري چې هغه په اصطلاح حاکمیت چې هلته تر اوسه په رسمیت نه ده پیژندلی پیژندل شوی او په زمین کې تر اوسه تر پوښتنې لاندې ده د دنیا په ارتباط، یعنې هغه معیارونه چې دنیا یا هغه ارزښتونه چې باید یو نظام ولري چې دوی نه لري. بنان دوی کوشش کوي چې دغه روابط ولري او په زمین کې په یو شکل کېدای شي چې حتی یعنی پاکستان ته هم دوی وښي، سره له دې چې څرنګه چې شیزه وویل چې دوی په یو شکل کولای شي چې دغه روابطو نه په استفادې سره گویا هغه د هند مخالف ډلې یا چې په پاکستان کې اوسېږي او هغه د پاکستان د استخبارات د خو گویا حمایه کوي، یعنی په یو شکل د دې لارې نه داخل شي دغه ته هندوستان ته او دلته د خرابکاري او ناامنۍ په ارتباط. اما په چنګ کې طالبان ضرورت لري په اقتصادي لحاظ، پاکستان ګوره اکثرا مشکلات دوی ته زیږوي، لارې بندوي، تورخم اکثرا بندیږي، دوی د چابهار د لارې نه غواړي چې استفاده وکړي. بنان چابهار زیاتره د هندوستان مالونه د ایران د لارې نه افغانستان ته راځي. دا مسایل هم دی په زمین کې دوی هغه فشارونه چې په طالبان باندې د پاکستان د خوا د ټي ټي پی په ارتباط په وجود دی چې اکثرا دوی متهم دي چې ټي ټي پی ته ګویا دوی ځای ورکړی، والته دوی اډې دي، دوی رهبري په افغانستان کې حضور لري. په دې ارتباط هم د دوی مناسبات اکثرا یعنی خراب شوی. نو په دې شکل دوی غواړي یعنی ضرورت لري چې د منطقې مختلفو هیوادونو سره
تشکر وسیق صاحب مننه وسیق صاحب. شیرزای صاحب اوس خو ظاهرا دغه روابط د اکثر هیوادونو سره چې طالبان لري داسې نیمبنده شکل دی په دې چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او ما په یو شکل تعامل موجود دی او د دې تعامل په اړه بیلابیلې خبرې کیږي چې ویل کیږي څوک امنیتي اندېښنې لري، څوک اقتصادي روابط غواړي. هند خو په سیمه کې مختصول واضح چې لوی دیموکراسي ده، آیا فکر کوي چې د هند حکومت د بشري حقوقو په بحث خصوصا د ښځو په بحث کې کولای شي په طالبانو باندې یو شکل فشار راوړي؟ آیا فکر کوي چې د هند حکومت به د تیرو درې کلونو کې په دې اړه فشار راوستی دی؟ څومره موثر تمامېدل شي هند په دې اړه؟
وګورئ، ما مخکې وویل چې دنیا موږ سره ښه رویه نه کوي، موږ کله د دوستي په نوم کله د دښمنۍ په نوم موږ ځورېدلی یو. او دنیا ته دا مهمه نه ده چې افغانستان کې څه روان ده، ټوله دنیا خپل ګټو ته ګوري، خپل منافع ته ګوري. او هندوستان هم په درې کالو کې طالبانو ته وویل، پیشنهادونه یې وکړله، شانګهای غونډه چې صوب یو میاشتې مخکې هم دایر شو په پاکستان کې، یا تیر په تیر درې کالو کې د شانګهای غونډه دوی ډېر پیشنهادونه کړي وو چې موږ ته برخه ورکړي. سارک سازمان ده یا ډېر نور ناستونه ده خبرې دي، خو هندوستان هر کله دا خبرې کړې ده چې افغانستان کې یو پراخه ملي او فراګیر حکومت منځ ته راشي، د ښځو حقوق ویلې ده. دا پیشنهادونه کړې ده خو طالبان نه دي منلي، څنګه چې نور خلکو د نور دنیا خبره نه دی اوریدلی، د هندوستان خبره هم نه دی اوریدلی. او زه فکر کوم لوی استخباراتونه اوس دغه یو موقع یا زمینه برابر کړی ده په دغه درې کالو کې چې سیر کې هیوادونه دغه طالبان سره د وصولو نه پرته هم که اړیکه ولري خو هغه معدن او خبره ده چې معدن قرارداد مشي یا چې د معدن او پیسې بیا چیرته زی یا طالبان ته یو اقتصادي درآمد پیدا شي د دې لپاره دوی استخباراتون یو موقع به خودل دی یو موقع برابر کړي دا او طالبان هم سی علي کې نیولې ده او دا هم هیر نه کوچه طالب افغانستان دننه کوم کسان چې د ډیپلوماټ په نوم ده کاغه د هر یو دونه چشتون لري دا هغه استخباراتي د دوی استخباراتي کارمندان ده چې د ډیپلوماټ په نوم چله دا نغولی چې د افغانستان د حالات نه بي خبر اوسي او شانګهای چې په هندستان د شانګهای ډیر برجسته غره ده د دې ډیر اندېښنه لري غولی چې د منطقوي رقابتونه ځان با خبره کیه او دغه د حالات نه بي خبره پاتې شي په دې چې ما وایي چې دا ځلې داسې د یو پلان تر لاندې یو کې ګلویا کار وشو چې میدان قصدن خالی پات شو دغه طالبان ته بدیل نه و چې بدیل نه و لکه اول زد غونډه نو وسنګ او کې طالبان هم هندستان مجبور شو چې لکه نوري وادونه ځان به خبره پات نشي پرې نو خد او علي کونی ولا او دغه دوستي دغه روابط د افغانستان ګټه ده هندستان ک تجارت وی کړه دې هر څه وی خو دوی په دوی قدرتمن هیواد د وی خپل کار په هر ډول چلی خو مشکلات او ستونزه او قمندګی دغه حالتونه افغانستان خلک معلومه تاسو وګورئ دغه درې کالو کې دلته څومره محصلین د تحصیل نه پاتې شو هندستان هر کال موږ ته څومره محصلین د 40,000 نه زیات بورسونه ورکوله په دغه درې کال د 40,000 بورسونه پاتې شو هندستان هر کله موږ ته زیر بناګانې دوی پروژې جوړوله دغه د
دې
کله دا هر څه پاتې شو نقصان موږ لیدل
تر
پاره دې مهمه نه ده
کور ودان سیاسي فعال نصر احمد شیرزای صاحب او د افغانستان د خواخوږی بهیر مشر میګل وسیق صاحب له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه کوم کور ودان چې په دې بحث کې وست د خبرونې وخت تم دلته پاتې رسیږي ترنو دوستانو زموږ خبرونه پاتې رسیږي راتلونکي خبرونه ساسي راګد تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان څخه
سلامونه سلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
د سیمې او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکنو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسیره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بی طرف رادیوي خبرونو کې لچار